السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پایل به په خبرونو باندې وکړم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کړې ده چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د بلاول بوټو د ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې کړې ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي وو. د جیش محمد سخت دریځې ډلې مشر مسعود اظهر د هند یوې مسافر وړونکې الوتکې تر تښتولو او د ځینو ترهګریزو حملو له تورن کېدو وروسته د ملګرو ملتونو او ځینو هیوادونو په تور لیست کې شامل دی. شانګهای سازمان په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې د دغه سازمان له قوله د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپله اعلامیه چې پرون یې ناوخته خبره کړې لیکلي، په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسني وضعیت ته جدي پام وشي. که څه هم د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو یو مهم بحث افغانستان و، خو په دې غونډه کې د افغانستان په استازولۍ چا ته بلنه نه وه ورکړل شوې. مهسا امینی د خلکو په پراخ حضور او د خامنه ای پر ضد د شعارونو په ورکولو سره خاورو ته وسپارل شوه. د مهسا مړینې په کور دننه او بهر د ګڼو خلکو غوسه پارولې ده. 22 کلنه مهسا د تهران د ګشت ارشاد پولیسو چمبر بالمعروف ډله د حجاب د نه رعایت په تور نیولې وه او بیا په کوما حالت کې روغتون ته ورسول شوه چې هلته یې ساه ورکړه. د مهسا امینی د جنازې په مراسمو کې مرګ پر خامنه ای او داسې نور شعارونه اوریدل کېدل. او د نړۍ د غیګنیونې په اتلولۍ لوبو کې امریکایي لوبغاړي ډیوید ټیلر د نړۍ ایرانی اتل حسن یزدانی ته ماته ورکړله. دا دوه لوبغاړي مخکې هم سره لوبېدلي چې یو وار یزدانی اتلولۍ ته رسیدلی و. د ډیوید ټیلر په دې لوبه کې و پر یو حسن یزدانی مات کړ. اخوا په بله لوبه کې بیا بل امریکایي لوبغاړي په 90 کیلو وزن کې امریکایي جورډن بوروز ایرانی محمد ناخودی مات کرد. څلور پر دوه لوبه خپل کړل. په دې ترتیب د امریکا دغه دوه پهلوانان د سرو زرو مډالونه په غاړه کړل. خبرونه مو اوریدل کولای شي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. وربشو د پروګرام معرفي ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کړې ده چې د جیش محمد ډلې مشر په افغانستان کې ده. موږ بل ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکوو، خو تر کومه ځایه چې د مسعود اظهر خبره ده هغه په افغانستان کې ده. د طالبانو چارواکو د بلاول بوټو د خبرې رد کړې ده او ویلي دي چې د مسعود اظهر په افغانستان کې نشته. په کابل کې د تعلیم او تربیه د پوهنتون یو شمېر ښځینه محصلانې نن د دوی په خبره د طالبانو لخوا رټل شوي دي او پوهنتون ته په دې پلمه نه دي پرېښودل شوي چې ولې رنګه ټیکري په سر کړي وو.
محصله که حتی با اندکترین دیزاین رنگ یا رنگ غیر از سیاه وارد پوهنتون شده بودن، با الفاظ بد و زشت تقبیه کردن.
په دې پروګرام کې به د مهسا امینی د مړینې او دا چې نن خاور ته سپارل شوې په اړه هم راپور درکړو. مهسا امینی 22 کلنه ایرانی نجلۍ وه چې په تهران کې د ګشت ارشاد پولیسو نیولې وه او په کومه حالت کې روغتون ته ورسوله. د هغې په مړینه کې خلک رژیم مقصر بولي. نن د هغې د خاورې سپارلو په مراسمو کې مرګ پر خامنه ای او مرګ پر دیکتاتور شعارونه ورکول کېدل.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د بلاول بوټو د ادعا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمېر رسنیو ته په خبرو کې کړې ده. طالبانو تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان پر خپله ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړي وو. د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر د هند یوې مسافروړونکې الوتکې تر تښتولو او د ځینو ترهګریزو حملو له تورن کېدو وروسته د ملګرو ملتونو او ځینو هیوادونو په تور لیست کې شامل دی. نور حال په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې دی. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو پرون جمعه د سپتمبر په 14مه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان د سرمشریزي غونډې وروسته د هندو او یو شمېر نورو رسنیو سره په خبرو کې ویلي، تر هغه ځایه چې د ته معلومه ده، هغه کس یعنی مسعود اظهر چې له 1999 کال راهیسې په هند کې د یو شمېر ترهګریزو حملو کولو له امله د هند تر څار لاندې دی او د ملګرو ملتونو په تور نوملړ کې مل دی په افغانستان کې دی. طالبانو تاسو په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځوابونه وایي، خو وړاندې د پاکستاني چارواکو دا ادعا رد کړې دي. بلاول بټو رسنیو ته ویلي، هیله من دی چې پاکستان ډیر زر د ځانګړې ډلې د مالي اقدام له نوملړ څخه وایستل سي. تر دې درې ورځې مخکې د سنبلې په 23مه نیټه پاکستاني رسنیو راپور ورکړی و چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ته په یو استولي رسمي لیک کې غوښتنه کړې چې د جیش محمد ډلې مشر مولانا مسعود اظهر ومومي او ویني سی. له هغه وروسته چې د دغه لیک په اړه پاکستانی او ځینو نورو رسنیو راپورونه خپاره کړل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د مسعود اظهر اوسېدل رد کړی و. عبدالقاهر بلخی په یو ټویټ کې لیکلی و چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د پاکستان د جیش محمد ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې پناه راوړې ده. موږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې اسلامي امارت د هیڅ هیواد وسلوالو مخالفینو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. همدارنګه له ټولو خواوو څخه غواړو چې په داسې مواردو کې لاسناد او شواهدو پرته له بې بنسټه ادعاو ډډه وکړي. دا ډول رسنیزې ادعاوې په دوه اړخیزو اړیکو منفي اغېز کولی سي. پاکستان وروسته له هغې د جیش محمد سخت دریځ ډلې مشر مسعود اظهر په افغانستان کې د میشتېدو ادعا کوي چې د نړیوالې ټولنې له لوري پرې د مسعود اظهر د موندلو او هند ته یې د زر تر زره ورسپارلو په برخه کې پرې فشار دی. همدارنګه د هند حکومت له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې مسعود اظهر د مجرم په توګه اعلان کړي تر څو ټول هیوادونه د هغه پر ضد عمل وکړي، وی مومی او محکوم کړي. ځکه د هند د حکومت په خبره پاکستان تر اوسه د هغه د موندلو او هند ته یې د ورسپارلو په اړه په هڅو کې ناکام دی. هندي رسنۍ د هندو په خپل راپور کې لیکلي چې هند په دې باور دی چې اظهر د پاکستاني تاسیساتو لخوا تمویل شوی او هلته ساتل شوی دی. د راپورونو له مخې مسعود اظهر چې له القاعدې او افغان طالبانو سره نږدې اړیکې لري، په نویمه لسیزه کې د حرکت المجاهدین وسلوالې ډلې بنسټ یې کېښود. هر هغه څوک چې په تور لیست کې شاملېږي بهرني سفرونه نسي کولای، شتمنه یې کنګل او په وسلو ګرځولو یې بندیز لګول کېږي. نوموړی په 1994 میلادي کال کې د جموں کشمیر په سرینګر کې د هند ځواکونو له لوري ونیول سه. د دغه ډلې غړو په 1999 میلادي کال کې له هند د نیپال پلازمېنې کټمنډو ته دونکو الوتکه وتښتوله او په کندهار کې چې د طالبانو پیاوړی مرکز وښکته کړه. د هند حکومت مجبور سه چې د تښتول سویو مسافرو په بدل کې مسعود اظهر له زندانه خوشې کړي چې له آزادېدو وروسته یې د جیش محمد ډله جوړه کړه.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
آزادی رادیو ته غواګیاست. شانګهای سازمان په افغانستان کې دی ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. داسې حکومت چې دغه سازمان له قوله د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې ګډون ولري. شانګهای سازمان په خپل اعلامیه کې چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي، په سیمه کې د امنیت او ثبات لپاره باید د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
یو ځل بیا په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو ټینګار. د شانګهای سازمان غړو هیوادونو یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د یو داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي ډلو استازي پکې شته وي. دا اعلامیه چې پرون ناوخته خپره شوې په افغانستان کې د ثبات او امنیت پر اطلو هم تاکید کړی او زیاتوي، د دې لپاره چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په سیمو کې امنیت او ثبات راشي، د افغانستان وضعیت ته باید جدي پام وشي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې د دې سازمان غړي هیوادونه له یو خپلواک، بې پري، ولسواک، له هر ډول ترهګرۍ او نشه یي توکو پاک او سولیز افغانستان ملاتړ کوي. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د وشتمه غونډه دازل د ازبکستان په سمرقند کې وشوه. که څه هم د غونډې یو مهم بحث افغانستان، خو له افغانستان پکې هیڅ استازي ته د ګډون بلنه نه ورکړل شوې. له طالبانو په افغانستان کې د ټول شمول حکومت د جوړېدو په اړه د شانګهای سازمان د غوښتنې په اړه پوښتنه وکړه، خو وایاندې صبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. مګر له دې وړاندې یې تل ویلي چې د دوی اوسنی رژیم ټول ګډونه دی. تر خوای د طالبانو د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور مودوړان دی و مارکه کې ویلی وو نړیوال تر داسې حکومت غواړي چې د مخکنی نظام یو شمیر چارواکي او د هغوی ځامن پکې وي چې په خبرې دوی به یې ونه مني. که څه هم د شانګهای سازمان په سرمشریزه کې د افغانستان په لاسنیوي هم خبرې وشوې او یو نظر دا و چې دا هیواد باید یوازې پرې نه ښودل شي، خو ښکاري چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدو له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو په اړیکو بد اغېز کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر وایي اوسمهال د سیمې هیوادونه د افغانستان د امنیت په اړه ډاډه نه دي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل
تیر تاشکند په کانفرانس کې د سیمې هیوادونه دې ته چمتو چې افغانستان سره ډیپلوماتیک روابط وساتي او د رسمیت پیژندلو خبره هم مطرح شي، خو متاسفانه د زواهری وژل کېدل دغه ټولې هڅې ناکامې کړې او د سیمې هیوادونه اوس ډېر د افغانستان د امنیت ځینې ډاډمن نه دي.
د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو مشرانو هم په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه اندېښنه ښودلې وه او تر خوای په دې هیواد کې سوله او ثبات د سیمې د ثبات لپاره مهم بللی وو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو ته غواکیاست. اوس به ورشو د کابل د تعلیم او تربیې د پوهنتون د ځینو نجونو محصلینو د شکایت په اړه باندې چې ویلي دي د رنګه ټیکریو په سر له امله د پوهنتون دروازې مسؤلینو او طالبانو له لورې د ښځینه انضباطانو له لورې ورسره بد چلند شوی دی. دغه محصلین وایي سره له دې چې په پوره توګه ایجاب مراتوي، خو د دې لپاره چې ټیکري رنګه او یا هم په چپنو کې کوم ډیزاین یا مری وي ادا کوي چې د انضباطانو له لورې په څپیړو وهل شوي او ځینو ته یې هم پوهنتون ته د ننوتلو اجازه نه ده ورکړې. یوې محصلې د نوم د نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته د نن ورځې کیسه وکړه.
محصله که حتی با اندکترین دیزاین رنگ یا رنگ غیر از سیاه وارد پانتون شده بودن، با الفاظ بد و زشت تقبیه کردن.
یو بل محصله هم چې نغواړي د امنیتي ستونزې له امله پراپور کې نوم خپور شي وایي د دروازې لپاره د طالبانو د مسؤلینو تر څنګ نني پانتون ته دوه کسه ښځینه انضباطان هم استولي چې له نجونو سره بد چلند وکړ. خو د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکي په دې اړه باندې وایي چې د حجاب رنګ اجباري نه دی. په نننیو نجونو سره د چلند په ارتباط بیا طالب چارواکو څه نه دی ویلي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
آزادی رادیو ته غواګی است. له افغانستان بهرونو هیوادونو ته یو شمیر استادان چې د دکتورا او ماسترۍ لپاره تللي وایي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت پیوی تازه پریکړه کې د دوی معاشونه بند کړي. دغه استادانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د لوړو زده کړو وزارت دغه پریکړه د دوی په اقتصاد او روح او روان باندې ناوړه اغیز کوي. خو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي دغه پریکړه په یاد وزارت کې له انکشافي بودیجې د نشتون په صورت کې کړي او د حل لپاره تخنیکي ټیمونه کار کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له هغه ورسته چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت یو ځانګړي مکتوب لمخې د هغه استادانو ماشونه چې په بهرنوي هیوادونو کې د ماسټرې او ډاکټرا لپاره تللی بند کړي، اوس دغه استادان د یاد وزارت دغه پریکړه ته په خبرګون کې وایي چې دا پریکړه منطقي نه ده او د دوی پر روح رواني منفي اغېز کړی. په هند کې د ډاکټرا برخې محصل او د کابل پوهنتون استاد عبیدالله وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل یادې پریکړه په افغانستان کې د دوی کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي او پر دوی سخت اغېز کړی.
متاسفانه چې د تیر یو کال راهیسې دغه ټول ماشونه چې ځنډول شوي وو هغه به ټول نه ورکول کېږي او راتلونکي کې هم د دې مخنیوی کېږي. د دوی دا پریکړه به ډېر اغېز ولري. نو اوس د دغه پریکړې له امله استادان مجبور دي چې د خپل کورنۍ لپاره او د خپل ځان د چلولو لپاره تحصیل ترک کړي، یعنې په اول قدم کې به دوی له تحصیل پاتې کېږي.
په همدغه هیواد کې د ډاکټرا یو بل محصل حضرت الله پکتین چې د پکتیا پوهنتون استاد هم دی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه پریکړه غیر منطقي ده او دغه ماش د استادانو حق دی او باید ورکړل شي.
دغه د استاد حق دی او د تحصیلاتو قانون دی د چې هغه څوک چې قدرې خلک دي هغه ته هغه ورکول کېږي، ماش ورکول کېږي. زه فامیل می پاتې دي، بچیان می پاتې دي په کابل کې. همدغه یو آمدن وو د هغه کور د خرڅ ډېر بد اغېزې دغه دي چې استادان روحاً هغه کې ځپل کېږي.
د دغه استادانو په خبره په دغه پریکړه باید له سره غور وشي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیزو رسنیو کې یو مکتوب لاس په لاس کېږي چې په هغه کې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت د معاشاتو او تشکیلاتو تنظیم ادارې د ریاست الوزرا په امر د هغه استادانو ماشونه بند کړي چې له افغانستان نه بهر د ماسترې او ډاکټرا په برخه کې زده کړې کوي. د دغه مکتوب د خبرېدو نیټه د روان مریض کال د سنبلې میاشتې 24 نیټه ښودل شوې. په دغه مکتوب کې د دې پریکړې اصلي لامل مالی او بودیجوي ستونزې ښودل شوې، خو له افغانستان نه بهر استادان بیا د وزارت لخوا یو پلمه یادوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت بیا وایي چې د استادانو ماشونه ټول نه دي بند شوي. د دې وزارت ویان احمد تقیل ازادي راډیو سره خبرو کوي وویل
د دې مکتوب دا معنا نه ده چې د دوی معاشات په کلي ډول قطع شوي دي. یادونه باید وکړو چې په تېره اداره کې د جمهوریت په اخري وختونو کې د لوړ زده کړو وزارت کوم انکشافي بودیجه و دوی د وزارت پر ځای باندې وجنګ تور کړی و. د وزارت مالیه او د معاشات او تنظیم کمیټې لخوا څخه د انکشافي بودیجې د نسوالي په اساس باندې دا پریکړه شوې ده. البته د لوړ زده کړو وزارت لخوا څخه په یو میکانیزم باندې کار روان دي. هغه تخنیکي ستونزې چې په دې اړه باندې رامنځته شوې دي کوشش کوي چې هغه تخنیکي ستونزې له منځه یوسي.
له دې وړاندې په جمهوریت کې د لوړ زده کړو وزارت له انکشافي بودیجې هغه استادانو ته چې له افغانستان نه بهرنیو هیوادونو ته د ماسټرې او ډاکټرا لپاره تللي وو د علمي رتبو پر بنسټ ماشونه ورکول کېدل. د دغو استادانو د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هر استاد له 15,000 نه تر 15,500 افغانۍ پورې ماش اخیسته.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
دا غي 22 کلن انجلۍ مړینه په ایران کې دننه او بهر غوسه پارولې چې د دې واد پولیسو لخوا د حجاب د قانون د ماتولو په تور تر نیول کېدو درې ورځې وروسته مړه شوه. ډاکټرانو د جمعې په ورځ مهسا امینی چې د کوما په حالت کې روغتون ته رسول شوې وه مړه اعلان کړه. د مهسا امینی د جنازې مراسم او د خاورې سپارلو مراسم نن وشول. په دغه مراسمو کې خلکو مرګ پر دیکتاتور چې هدف یې د دغه هیواد رهبر علي خامنهي شعارونه ورکول. نور جزئیات د اجمالان په ریپورت کې.
دا مسامینی د نیویل کیدو عیني شاهدانو ژورنالیستانو ته ویلي هغه د غشت ارشاد په نوم د ایران د پولیسو تر نیویل کیدو سملاسي ورسته د پولیسو په موټر کې وحل شوې ډبول شوې ده. د دې ایرانی د مړینې خبر په تهران کې اعتراضونه راپورته کړي. په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوې ویډیوګانې خي چې په تهران کې اعتراض کوونکي مرګ پر دیکتاتور چې اشاره د ایران لوی مشر آیت الله علی خامنهایی ته دا ناری وهي او موټر چلوونکي دا غروختون سره پنشتې واټ د خپل موټر و هرنونه غږی چیرې چې مهسا امینی د کوما په حالت کې بستر شوی و. د امریکا سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د امرینا نه بخونکي وبلله. د امریکا د ولسمشر بایدن د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پر خپل ټویټر لیکلی موږ د 22 کلنې مهسا امینی په مړینه چې ویل کیږي د ایران د اخلاقو د پولیسو په توقیف کې وهل شوي ډبول شوي ژور اندېښمن یو. دا هغه مړینه نه بخون کده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار زیاته کړی چې هیوادی ایرانی چارواکی د بشری حقوقو د دا ډول سرغړاویو مسول بولی. د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رابرټ مولی چې د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون د بیا احیا هڅو کې ښکیل دی ویلي هغوی چې په دې وژنه کې لاس لري باید حساب ورسره وشي. د بخښنې نړیوال سازمان هم غبرګون ښودلی، دا مړینه یې مشکوکه بللې او په اړه یې د څېړنو وخت نه کړی. ویل کېږي چې ماسا امینی د ایران له لویدیځ ولایت کردستان څخه د دې هیواد پلازمینې تهران ته د خپلوانو د لیدلو لپاره ورغلی و چې د سپتمبر په 14 د تهران د گشت ارشاد په نوم پولیسو لخوا ونیول شوه. دا پولیس تر ډیره د ایران په ښارونو کې د ښځو لخوا د حجاب پر مراتبولو او همدارنګه پر ښځو او سړیو د ځینو نورو محدودیتونو د ساتلو څارنه کوي. دا نوموړی اعلان ولکېدو څو ساعته وروسته د هغې کورنۍ ته خبر ورکړل شو چې ماسا امینی روغتون کې بستر شوي. دا ماسا امینی مور مشګان امینی د خپل لور لمړینې لږ وروسته د ازادۍ راډیو فردا څانګې ته وویل چې کورنۍ د ایران پولیسو سره په دې اړه شکایت ثبت کړی. هغې ویلي لور یې تر نیول کېدو مخکې روغه جوړه او صحتمنده وه. د تهران د پولیسو د رسنیو مرکز د عیني شاهدانو هغه ادعاوې رد کړې چې ګوندې ماسا امینی وهل شوې ډبول شوې ده او ویلي دي ماسا امینی د دوی په وینا د نامناسب حجاب له کبله د توجیه او پوهاوي په خاطر د پولیسو یو مرکز ته وړې و چې ناڅاپي پرې د زړه حمله راغله. خو د ماسا کورنۍ، عیني شاهدان او ګڼ ایراني معترضان دا نه مني او ټینګار کوي چې دا 22 کلن نجلۍ د پولیسو لخوا تر نیول کېدو وروسته وهل شوې ډبول شوې او له همدې کبله کوما ته تللې. د ماسا امینی مړینې په خواله رسنیو کې هم د ایرانیانو او د بشري حقونو د فعالانو پراخ برګونونه او غوسه راپارولې ده.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګي ته مو بیا هم خراغ لاس پم وربشو. ننګرهار ته لڅبان یو کال ورسته په ننګرهار کې ختیځ د بیبایر خپل یو نیز غونډې پیل کړی چې لزګونو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. د بهیر مسولین وایي هر اونۍ به له یو نوي پیغام سره د بهیر غونډې پیلوي او د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به کمپاینونه پر مخ وړي. د لومړی غونډې پیغام مې د ښوونځیو لپاره د نصاب د کتابونو راټول او د نجونو پر مخ د ښوونځیو پرانیستلو. نور تفصیل په دې ریپورت کې چې په ترنم سره پیلېږي.
منتظر یو نور مو وچاو د لزړونا پلار کلا شروع کې گمکتبونا.
په جلال آباد کې د ختیځ ادبی بهیر د سباندی یو کال زن وروسته د بی پیل غونډه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانستلو دا التجا امجد خاورین په خپل خواږه ترنم کې وکړه چې د بهیروالو د پام وړ وګرځیدا. د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همتمل وایي چې د دې وروسته به هر غونډه له داسې پیغام څخه پیلوي چې د ټولنې لپاره د خیر ښېګڼې غږ پکې پورته شوی وي او بهیروال به یې د یو کمپاین په توګه پر مخ وړي.
له دې نه وروسته بهیر نه چې وځو نورو خلکو ته مې یو پیغام رسو. زموږ په ښوونځیو کې بدبختانه چې کتابونه نشته دولتي ښوونځیو کې او ډېر شاګردان د کتابونو د نشتون سره مخ دي، نو موږ به ټول په یو غږ سره دغه کمپاین پر مخ بیایو چې د چا په کورونو کې کتابونه وي د ښوونځیو یا تعلیمي نصاب کتابونه وي هغه د خپلو نږدې ښوونځیو ته وسپاري.
بلال دانش په خپل غزل کې له مسؤولو چارواکو پوښتلي چې په کوم دلیلې پر نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي.
دا ویا حورې ملکې باندې ښوونځی بند دی، خدایا د امن پرښتې باندې ښوونځی بند دی. نړۍ دې چپوي او ما باندې د ظلم کیږي، ته خو یې وینې پښتنې باندې ښوونځی بند دی. ناتاره چانه سړی وپوښتي چې څه کیسه ده، په کوم کتاب کمې دعوې باندې ښوونځی بند دی.
میوند درزار هم په خپل غزل کې د نجونو د ښوونځیو پر تړلو دروازو پورې خپل پریاد رسولی و.
زه شوم ملامت ټول تور په ما ولګېده، سترګې به په څه شي توروي دغه نجلۍ. زړه یې منور د کتابونو په رڼا، فضل به د خدای کراروي دغه نجلۍ. پاتې د حساب کتاب په ورځ شله جنت، څوک چې له مکتب ایساروي دغه نجلۍ.
په مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې د شمس الرحمن ناتار د شعر یوه برخه یې ستاسو پر وړاندې کدو.
ټوپکونه دې قلم کرا جرګشي، ټوپکونه دې قلم کرا جرګشي،
دا تیار دی دی ڈیوی لغاڑ ورکی ملایان دی جمعتنو کے دی رشی ملایان دی جمعتنو کے دی رشی مینان دے مے کدی لغاڑ ور کے شنڈی ونی دی میوی لغاڑ ور کے ہر مہین دے معشوقی لغاڑ ور کے
پدی مشاعرہ کی پلزگونو بہیروالو گڈن کڑے ہو عبدالعزیز شجاع وائی چی د شیر ویلو یو کلن تن دے ماتا شوا او زیاتوی چې د ادبی غونډو بیا پیل به د ډیرو ځوانو شاعرانو رواني تکلیفونه راکم او ژوند ته به یې وهڅوي.
ادبی بهیرونه د تیر یو کال راهیسې په ټپه ولاړو او یو ډول فرهنګي جمود رامنځته شوی و. نن ډیر د خوشحالۍ ځای دی چې ختیځ ادبی بهیر د تل په څیر بیا خپلې ناستې پیل کړلې.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې راتلونکې اونۍ ته به د آزادې مشاعرې تر څنګ عبدالعزیز شجاع په یوې ادبي موضوع لیکچر هم وړاندې کوي.
په نورستان کې ورستیو پر لپسې بارانونو د مڼو او د نورو میوې باغونه زیانمن کړي. د بڼوالو په خبره چې بارانونو میوې ورستی کړي او هر بوټي لاندې په منونو مڼې او نورې میوې پرتې دي. په نورستان کې چارواکي د خلکو شکایتونه مني او وایي د پر لپسې بارانونو په واجه په باغونو کې فنګسي ناروغي پیدا شوې چې د میوې د خرابېدو سبب کیږي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د مڼو او نور میوو بڼوال شکایت کوي چې وروستیو پر لپسې بارانونو یې د باغونو میوو کې ناروغۍ رامنځته کړې او دوی ته یې زیات مالی زیانونه اړولې دي. پنځه څلوېښت کلن محمد یعقوب د منډول ولسوالۍ اړوند د بانډول کلی اوسیدونکی دی. د مڼو باغ کې راپریوتو مڼو ته ولاړ دی. وایي سږ کال یې د بارانونو له امله مڼو کې مرض لګېدلی او له خوراکه یې ویستلی دي.
ورسته دوامدار است بارانونه د غربي نورستان منډول ولسوالي مختلف میوه ټول خراب کړی دي. د مڼو باغونه مکمل خراب شوی دي. ټول مڼې په زمکه لویدلې دي.
د منډول ولسوالي بل وسیدونکو عبید الله نوري هم راته ویل چې بارانونو یې په سیمه کې بڼوال سخت ځپلي او ټول میوه په بوټو کې ورستی شوی دي.
منډول ولسوالۍ کې مکمل بارانونو او د مڼو او د نورو باغونه هم خراب شوي دي او مکمل بې وخته ورښتونو سخت خراب کړي دي. نو بالکل له منځه تللي دغه میوې د باغوانان سخت زیانمن شوي دي. یا د مرستندویو موسساتو څخه هیله لرو چې په دې برخه کې نورستان خلکو سره مرسته وکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې تیرو پر لپسې بارانونو او سیلابونو په ولایت کې ګڼ باغونه ویجاړ کړي او په میوو کې فنګسي ناروغۍ پیدا شوې دي. په یاد ریاست کې د کرهڼیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
یوازې مړې نه بلکې دلته په عموما په ټول نورستان کې انګور او انځر مڼې د پخېدو په حالت کې ویلا پخې شوې نه وي او بارانونه پې راډیر شو او هغه د همدغه د نم او رطوبت د وجې نه هغه پنګسي امراض پکې ولګېدل. هغه ورسې شولې چې بیخي 50-90% پورې زمونږ میواجات او حاصلات زمونږ تللې دي. هغې ته تر دغه پورې یعنې خسارات رامنځته شوي دي په میواجاتو کې عموماً په ټول نورستان کې.
نورستان هغه غرنی او لرې پروت یخ ولایت دی چې پکې د مڼو، شفتالانو، انګورو او نورو میوو باغونو ښه نتیجه ورکړې چې په دې وروستیو کې ګڼو کسانو د بڼونو جوړولو ته مخه کړې ده. خو سږ کال د نورو ولایتونو په څیر نورستان کې هم بارانونو او سیلابونو بڼ لرونکي سخت ځپلې دي.
ستاسو له پیغامونو
ما دا پیغام دی دغه دوکاندارانو دغه چې دا شان ارزانه سیم بیا پاکې مطور کوي. موږ په بار بار غوښتنه کړې چې دغه د افغانستان دولت یا طالبان پام ورته وکړي چې ګران سي خو په اصلي د ګران دی او چې ارزانه سیم پر دې پاکې مطور کوي. غوښتنه وشي نهشته د ولس سره ظلم مه کوئ د خدای دپاره دی.
ولی خان خبرې کوم د جلال آباد څخه. زمونږ دغه وروره خواست دی چې دغه ویزې مونږ د پاکستان ویزې چې مونږ وهو که نه ډېره غریبي ده وروره او نن سبا والا کچا سره روپۍ هم شته دی. زه خپله مریض یم پاکستان ته ځم ویزه وهمه پوه شوې او د ویزی وروره پیسې کټ کیږي دوباره می جمع کړل پیسې کټ کیږي وروره ویزه راته مون ته ویزه نه ورکې پوه شي چاته ویزه نه ورکې واز مون ته نه گی چاته ویزه نه ورکې پوه شروع را مون دا خواسته چې دغه پاک لا باندې تاسو له کارو کې چې افغانان ته ویزی راکې چې به ویزه نه ورکې پیسې خو به کار د جکر نشي
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00 24 21 24 201. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوې ورزو لنډو خبرونو ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا کړی چې د جیش محمد ډلې مشر مسعود ازهر په افغانستان کې د هغه د غیدا د ازبکستان په سمرقند کې له شانګهای غونډې وروسته یو شمیر هندي رسنیو سره په خبرو کې کړي. طالبانو د بلاول بوټو د خبرو په تړاو مستقیم سندې ویلي، خو وړاندې د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وو چې مسعود ازهر په افغانستان کې نشته. شانګهای سازمان په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړیدو غوښتنه کړې. دغه حکومت پرون په خپل سرمشریزه کې په اعلامیه کې دا خبره یاده کړې. نن په کابل کې د تعلیم او تربیه د پوهنتون خزینه محصلینو شکایت وکړ چې د پوهنتون د دروازې د ساتونکو او خزینه انضباطانو له لوري له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي او پوهنتون ته په دې پلمه نوي پرېښودل شوي چې رنګه ټیکري په سر وو. په کابل کې نن یو ډله خلکو د افغانستان د کنګل شو پیسو په اړه د امریکا د وروستي اقدام پر ضد لاریون وکړ. ظاهراً طالبانو د دغو لاریونوالو ملاتړ کاوه او دوی ویل چې دا پیسې د افغانستان دی او باید را خلاص شي. د نړۍ د غیږ نیونې په اتلولۍ لوبو کې امریکایي لوبغاړو ډیوید ټیلر او جورډن بوروز د سرو زرو مډالونه وګټل. دوی دواړو ایرانی لوبغاړي مات کړل. ټیلر خپل سرسخت سیال حسن یزدانی و پر یو مات کړ او بوروز هم خپل سیال محمد ناخودی لمخې لري کړ. خبرونه مو په لاندې توګه واوریدل. کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای. اوس ورزو دویمه برخه ته البته لمړی به د لوبو میدان سپورتي پروګرام ولرو، بیا به د تاندې څنګه د ځوانانو لپاره ځانګړي خبرونه.
د لوبو میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبله میدان په یو بلو نیز خبرونه کې مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کموم رضوانانو لوبډلې د اسیا د ملتونو جام ته د غوروي په سیالیو کې ومانتا یاو د صفر په وړاندې ماتي ورکړه. دا به هم واوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالي او ته د افغانستان ملي لوبډل اعلان شو. په دې اړه یو بحث ولرو.
اول خو ستنیزه سر زبر دا وایم چې د لوبډل ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډیر ښه لوبډل انتخاب شوی دا.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوروي لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمن د دوهم دور سیالي پیل شوې دي.
هدف لرینکینګ دا شې دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغه به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وخت وونو نور مطالب حملرو لمک سره پات شي. زموږ غږ ازادي رادیو ناوړه. د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کمومره ځوانانو ملي لوبډلې د اسیا د ملتونو جام ته د غوروي سیالیو په لړ کې په خپل دویمه ګروپي سیالي کې عمان ته یو د صفر په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال د دغه لوبډلې غړی امید رجبی د عمان د ټیم پر وړاندې خپل وزنې ګول د لوبې په 28مه دقیقه کې ووهه. د سیالۍ تر پایه پورې د عمان لوبغاړي ونتوانېدل چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې ګول ووهي. دا د افغانستان د فوټبال د شلو کلونو کموم رضوانانو ملي لوبډلې دویمه ګروپي لوبه وه. په لومړۍ سیالۍ کې چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 14مه تر سره شوې، تایلند افغانستان ته 3-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د دې ملي لوبډلې دریمه او وروستۍ ګروپي لوبه به د سې شنبه په ورځ د سپتمبر په 14مه د فلیپین د ملي لوبډلې پر وړاندې تر سره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسيزه لوبډله اعلان کړ چې زینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالي نجیب الله زدران دي. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقي او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپچونکو سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. د لومړي ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپچونکو ترڅنګ درویش رسولي او قیس احمد ته هم په 15 کسيزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی تو پہن